امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې شپږمه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې شپږویشتمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
د خبرونو غټکی، طالبان خپل یا پخوانی مشر ملا برادر اخون په قطر کې له امریکایانو سره د مذاکراتي ټیم د مشر په توګه وټاکه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 15 ورځو لپاره د فدرال حکومت د تړل شوو ادارو د پرانیستلو اعلان کړی او د بشري حقوقو دوو نړیوالو سازمانونو د سعودي عربستان په محبسونو کې د قیدیانو د احوال د معلومولو په غرض هغه هیواد ته د خارجي څارونکو د لیږلو غوښتنه کړې ده. پورا خبرونه په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ خبرې په یوې فیصله کونې مرحلې کې داخليږي. طالبانو خپل پخوانی مشر ملا برادر اخون په قطر کې د خپل ستر مرکچي په توګه نومولی دی. د دغه بدلون نه زیات شمېر څارونکي دا انتباه اخلي چې په دوحه کې د دواړو خواو ترمنځ په مذاکراتو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخکنیو تماسونو برعکس دا وارې زیات پرمختګ شوی. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو له تحریک د بنسټي ښودونکو له جملې نه او په هغه غونډه کې حضور چې د طالبانو د پخواني رهبر ملا محمد عمر اخوند تر مشرۍ لاندې په 1993 المریز کال کې په منی کې د قندهار ولایت د میوند پولیسوالۍ کې جوړه شوې وه. هغه په پاکستان کې د بند خوشې کېدو نه وروسته د طالبانو اوسنی رهبر مولوي هبت الله د خپل سیاسي مشاور په توګه وټاکه او خپل کورنۍ سره قطر ته ولاړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د نړۍ په اقتصادي غونډه کې چې د سویس د داوس په ښار کې جوړه شوې په خپله وینا کې ویلي چې د طالبانو حکومت ترمنځ په هر ډول احتمالي متارکه کې باید د هیواد اساسي قانون او قانوني چوکاټ درناوی په پام کې ونیول شي. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ دار نخپور شوی دی، اشرف غني په طالبانو تور لګولی چې د سترو جنایتکارانو مافیایي سازمانونو له پاکستان سره اړیکې لري. د پاکستان حکومت او طالبانو په سمدستي توګه د ښاغلي غني څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. هغه د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د روانو مخامخ مذاکراتو په حق له ویل په کوم مذاکراتو کې چې د سیمې هیوادونه موجودیت ونه لري نتیجه به ورنه کړي. د غزنی ولایت په مرکز کې د جمعیت المنځه د کول نه وروسته د سولې د ولسي حرکت سلګون ملاتړ کوونکو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو او سولې په طرفدارۍ باندې لاریون وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د فدرال حکومت د مصارف موقتی موافقه منظور کړه او د 15 ورځو لپاره د حکومت د هغو دفترونو د بیرته پرانیستلو اعلان وکړ چې له 13-15 ورځو نه تړلي وو. د حکومت 800 ماموران او کارکوونکي یا په کور ناست دي او یا بې معاشه کار کوي. پخوا هم هیڅکله د مرکزي حکومت دفترونه د دومره اوږدې مودې لپاره نه تړل شوي. د پاکستان پوز په یو نوي تکتیکي توغندي باندې ځان مجهز کړی چې د اتومي کوپړۍ د انتقالولو ظرفیت لري. لنګ واټن دا اتومي توغندی د پاکستان پوسټ په یو وخت کې د دښمن د څو هدفونو د ویشتلو قدرت تربخي او هم د پاکستاني چارواکو په قول د پاکستان له پوسټ سره مرسته وکړي چې د هند یو ناڅاپي حمله مخه ونیسي او دفاع وکړي. د بشري حقوقو دوه سازمانونو د سعودي عربستان په دولتي محبسونو کې له سیاسي قیدیانو سره د ملاقات لپاره د خارجي تارونکو د لیږلو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ او د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د سعودي چارواکي باید دا څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دولتي محبسونو کې د سیاسي قیدیانو د شکنجي او زورولو په اړه پلټنې وکړي. دواړو نړیوالو سازمانونو د هغو فعالانو د سرنوشت په اندېښنه څرګنده کړله چې د بشري حقوقو لپاره کار کوو او د سعودي پولیسو نیولي او په محبسونو کې پراته دي. په ایټالیا کې د جمعې په ورځ د یوې کوچنۍ الوتکې او یو هلیکوپتر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي. دغه پیښه د فرانسې او ایټالیا د سرحد سره نږدې په یوه غرنۍ سیمه کې وشوه. په برازیل کې د یونان سره کانسر نږدې د اوبو د یو بند خرابېدو له امله 200 کسان لا درک شوي دي. دولتي چارواکي وایي چې د اوبو د غټ بند یو ناڅاپه وښویده. دغه بند د میناس د ایالت د بورمادینو په ښارګوټي کې پروت دی. د سختو بارانونو وروسته اوبه په مورګو باندې واوښتې. کارپوهانو ویلي دي په داسې حال کې چې ترکیه او سوریه دواړه وایي چې د سوریه په شمال کې د ثبات او آرامۍ د راوصل په خاطر کوشش کوي. د حیات التحریر الشام ډلې چې امریکایي چارواکو له القاعده سره د اړیکو په ساتلو او په ټیریزم تورن کړي، تیر هفته له مخالفانو نه په ادلب کې نورې سیمې ونیولې او د نور الدین الزنګي د مقاومت په نوم یو مخالفه ډلې له خپلې سیمې نه وشړله. د یونان پارلمان د مقدونیې د جمهوریت سره د تاریخي نوم په سر شوې موافقه تصویب کړې ده. مقدونیې د جمهوریت اوس نوم د مقدونیې د شمالي جمهوریت په نوم باندې اوښتی دی او د یونان یو ولایت چې همدغه نوم یې لره په خپل حال به پاتې. اروپایي اتحاد متحده ایالاتو او ناټو دغه مقصد ملاتړ کړی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په ننګرهار کې اوس هم څوارلس ښوونځي تړلي دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي دغه ښوونځی د افغان ځواکونو او داعش ترمنځ د جګړې په سیمو کې دی. دغه څوارلس ښوونځي د ننګرهار په درو ناامنه ولسوالیو کې دي او شاوخوا څلور زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې څلور کاله کېږي چې د داعش ډله فعالیت لري او یو شمیر ښوونځي د دوی د شتون له امله تړل شوي دي. سرل دی چې د داعش په خلاف د حکومت په عملیاتو کې یو شمیر ښوونځي بیرته خلاص شوي دي، خو د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي چې څوارلس ښوونځي لا هم په بیلابیلو ولسوالیو کې د داعش ډلې د ګواښونو له امله تړلې دي. د ننګرهار والی وایي د دغو ښوونځیو پرته نور ټول ښوونځي د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي. والی وایي چې دغه څوارلس ښوونځي چې تړلې پاتې دي د جګړې سیمو په لومړیو کرښو کې پراته دي. د همدې عمله په بیرته خلاصېدو یې بریالي شوي نه دي. د ننګرهار والی وایي
ننګرهار په یو له هغو سیمو څخه و چې پوهنیز ډګر یې د ډېرو زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخ و. له بده مرغه موږ سږ کال د پوهنې د ډګر او د دې سترې کورنۍ یو ډېر شمېر همکاران او غړي له لاسه ورکړل. کورنیو ته صبر غواړو او هغوی ته جنت الفردوس. ولی بیا هم د ننګرهار د ولایت د ټولو ادارو او همدارنګه د پوهنې وزارت د مشرتابه ملاتړ وو چې موږ وکولی شو په دغه روان کال کې یو لړ لاسته راوړلې.
د ننګرهار والی د دغو ښوونځیو د بیا خلاصېدو او امنیتي تدابیرو په هکله نور معلومات ورنکړ. د ننګرهار د معرف ریاست وایي چې دغه ښوونځي د دې ولایت د خوګیانیو دیبالا او اچین ولسوالیو کې موقعیت لري چې د داعش ډله هم پکې فعالیت لري. د ننګرهار د معرف ریاست مسؤلین هم داشن وایي دغه څوارلس ښوونځي د داعش ډلې د ویرې له امله د سیمې څخه د خلکو د تښتېدو له کبله تړل شوي دي. دغه ښوونځیو ته د تلو لپاره په سیمه کې هیڅ زده کوونکي شتون نه لري. د دغو سیمو خلک او زده کوونکي شاوخوا نورو ولسوالیو ته پناه وړي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست مشر حسیب الله شینواری تیر میلادي کال د معرف لپاره د ګواښونو ډک کال وباله.
کله چې اولادونه او د ښوونځیو د شاګردانو کورنۍ وهڅیږي، زه فکر کوم غیر مستقیما دا یوه مؤثره چاره ده د ښوونځیو د خلاصولو دپاره. د شکر ځای دا ده چې په ننګرهار کې اکثره ښوونځي د موږ ډېری خلاص دي. تنه څوارلس ښوونځي چې متاسفانه هغه په لومړۍ کرښو کې د داعش سره قرار لري، د ناامنۍ له وجې نه هغه بند شوي دي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې د نجونو او هلکانو 800 ښوونځي فعالیت لري چې له دې جملې څخه 400 سرپناه نه لري. د داعش ډلې تیر میلادي کال د ننګرهار پر معرف او ښوونځیو څو بریدونه وکړل چې ګڼ شمېر مالي او ځاني تلفات یې درلودل. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ خبرې په یوې فیصله کوونکې مرحله کې داخلیږي، طالبانو خپل یو پخوانی مشر ملا برادر له امریکایانو سره د نوي ستر مرکچي په توګه نومولی دی. ملا برادر څوک دی؟ پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد څخه د امریکا غږ د خبریالې عائشې تنظیم رپورټ ته چې خلاصه یې زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولې.
د یو مطبوعاتي بیان له مخې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په شپه ناوخته خپور کړی، د طالبانو ته دغه اقدام هدف دا دی چې له امریکایانو سره تفاهم ته د رسېدو لپاره روانې هلې ځلې غښتلې شي او په مناسبه توګه رهبري شي. د دغه بدلون نه ځینو خلکو دا انتباه هم اخیستې چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخکنیو تماسونو برعکس دا واری زیات پرمختګ شوی او همدا وجه وه چې طالبانو ملا برادر اخوند را مخته کړ. ملا برادر اخوند څوک وو؟ برادر چې په ملا برادر اخوند مشهور دی، په افغانستان کې د طالبانو د تحریک د بنسټ ایښوونکو له جملې نه دی او په هغه لومړۍ غونډه کې حاضر و چې د طالبانو د پخواني رهبر ملا محمد عمر اخوند تر مشرۍ لاندې د 1343 لمریز کال په مني کې د قندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. برادر په اصل کې د یو ماهر پوځي او تنومن قومندان په توګه او پیژندل شو. مشکلو ځایونو ته به د جنگ لپاره استول کېده. کله چې د طالبانو د قدرت او نفوذ څخه پراخه شو، د افغانستان حکومت یې ونیو، پر مختلفو مهمو دولتي پوستونو باندې وګمارل شو او د جنگ په جبهاتو کې هم جنگېده. د جنگ په وروستۍ مرحله کې ملا برادر د هرات والی وو. ملا برادر د ملا محمد عمر اخوند یو نږدې متمد په صفت د رتبې په لحاظ له ملا عبدالله اخوند وروسته په دریم لمبر مقام کې واقع و. عبدالله اخوند د طالبانو د حکومت له زوال وروسته په پاکستان کې ونیول شو او په یو محبس کې سا ورکړه. په 1340 لمریز کال کې کله چې د طالبانو حکومت سقوط کاوه، ملا برادر د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال و او نوم یې سمدستي د طالبانو د نورو غټو قوماندانانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په تور لیست کې شامل شو او بندیزونه پرې ولګول شو. خو بیا هم هغه په پاکستان کې خپل پټ فعالیت جاری ساته. د ملا عبیدالله اخوند له نیول کېدو وروسته د طالبانو د سترې شورا چې د کوټې د شورا په نامه هم شهرت لري مشري په غاړه واخیسته. د ملګرو ملتونو د دفتر اسناد ښیي ملا محمد اختر منصور چې د ملا محمد عمر اخوند لمر نه وروسته د طالبانو د رهبر په توګه وټاکل شو، یو وخت د ملا برادر مرستیالو. د طالبانو وسنی مشر ملا هیبت الله اخوند ملا برادر د سیاسي چارو لپاره د خپل مرستیال په توګه ټاکلی دی. ملا برادر په 1949 لمریز کال کې په کراچۍ کې د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ګډو عملیاتو په دوران کې ونیول شو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اسناد له مخې ملا برادر په 1944 لمریز کال کې د اروزګان ولایت د دهراوت پولیسوالۍ کې زیږیدلی و او د دراني پښتنو د پوپلځای قبیلې غړی دی. سموده مخکې پاکستان خوشی کړ او اجازه ورته ورکړه چې آزاد اوسېږي. څارونکي وایي فکر کېږي چې پاکستان دغه اقدام د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه وکړ او له هغه نه په قطر کې د طالبانو استازو غوښتنه کړې وه چې د ملا برادر د ازادۍ هڅه وکړي. پاکستاني ژورنالیست رحیم الله یوسفزی وایي اصلا امریکایان غوښتل چې هم طالبانو ته د آزاد حرکت او فعالیت موقع مساعده کړي او همې دا نیت لري چې د قطر دفتر باید دومره واک او اختیار ولري چې وکولی شي مهمې پریکړې وکړي. یوسفزی وایي امریکایان غواړي چې د طالبانو له ډېرو مهمو کسانو سره مذاکرات وکړي او ملا برادر په دغه تعریف باندې پوره خېږي.
تا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کندز خلک په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتنه کوي او د خپلې دغه غوښتنې په اړه یې د زرګونو خلکو لاسلیکونه راټول کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
موږ د سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار یو. د دې سرلیک لاندې د کندز په زرګونو خلکو په یوه لویه لوحه باندې لاسلیکونه کړي چې په کابل کې به د سولې په ملاتړ په جوړیدونکي غونډه کې وځړول شي. هغه ځوانان چې په دغه ولایت کې د سولې د ټینګښت په ملاتړ د خلکو لاسلیکونه راټول کړي وایي چې په لوحه باندې هغو خلکو چې په جګړه کې د کورنۍ غړي او یا خپلوان وژل شوي لاسلیکونه کړي. له تیر یو کال راهیسې چې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي، عام خلک هیله من شوي چې یوه ورځ به یې په هیواد کې امن شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالغفور هاشمی چې د سولې په ملاتړ یې د خلکو لاسلیکونه راټول کړي داسې وایي.
څنګه د کندوز نه خلاصه کړل موږ دا مرکز ته ورو په مرکز کې هغه چارواکي یا ملي غونډه چې د سولې لپاره ده د تمام د افغانستان نه د ځوانان مولیان او د دولتي اداراتو چارواکي چې دی راځي دلته دغه بانر موږ د کندوز نه ورو چې د کندوز ولسونه سوله غواړي دا کندوز خلکو طاقت دی چې موږ سره کړی دی او موږ تماما د افغانستان خلکو ته چې د کندوز خلک واقعا سوله غواړي.
د قندوز یو بل ځوان عبدالستار وایي چې دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه کوي چې هر ډول وي باید په هیواد کې د سولې لپاره هڅه وکړي.
تر کوم ځای پورې چې موږ د خلکو هغه احساسات ویل چې قندوز خلک د سولې سره مینه لري او سولې ته تږي دي او همدا غواړي چې چاته زمونږ د سر په بدله سوله راشي موږ دې ته آماده یاستو. نور موږ د جنگ نه خسته شوي یاستو، د جنگ نه ستړي شوي یاستو، نور د جنگ توان په موږ کې نشته ده، نو موږ سوله غواړو او د رئیس جمهور نه غوښتنه همدا ده چې یعنی نیمه ډوډۍ باندې قناعت لرو اما چې وطن کې سوله راشي. دا کوم حرکت چې په لار اچوله ده، دا کوم سیاسون چې راټول کړي دي په منطقې په سطح ده، د ولس غوښتنه همدا ده چې د رئیس جمهور نه غواړي چې په منطقه باندې یا په سیاسونو باندې فشار وارد کړي، مملکتونو ته قناعت ورکړي او په وطن کې سوله راولي.
د سیمې اوسیدونکو دا هم وایي چې تیر کال د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند په وخت کې د ژوند هغه خواږه حس کړي چې دوی د عمر تر دې وخت نه و حس کړي. په قندوز کې خلک په داسې حال کې د سولې د ټینګښت لپاره په کابل کې په یوه لویه غونډه کې د ګډون په خاطر د خلکو لاسلیکونه راټولوي چې په قطر کې د امریکا د خارجه چارو وزارت د استازو او وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، امریکایي چارواکي توقع لري چې ډیر ژر به په 10 کلنې روسي ښځې ماریا بوتینا باندې د بند سزا وخیږي. د په امریکایي سیاست باندې د نفوذ کولو توطیه جوړوله او د یو خارجي اجنټ په حیث عمل کاوه. د امریکا ژغ خبریال د بارونا ښار ته سفر کړی چې د دغه قضیه په باره کې د بوتینا د کورنۍ سره خبرې وکړي او دا رپورت به اوس واوري.
په ورجینیا کې له زندان نه 10,000 کیلومتره لرې چې ماریا بوتینا پکې بندۍ ده، د تیر جون د میاشتې نه راپه دې خوا د لویدیځې سایبیریا د بارنول په ساړه ښار کې د دې مور پلار او خویندې په یو کور کې راټول شوي دي. دلته څوک د ماریا په بیګناهی شک نه کوي. د نورو په څیر د دې پلار په دې عقیده ده چې دا کوشش کوي د امریکایانو سره دوستي ټینګه کړي. د ماریا بوتینا پلار والری بوتینا وای:
مې شتایم نېستېستنم
We find that quite unnatural to accuse a person because of her willingness to see the relations between the two countries as good ones.
موږ ته غیر معمول معلومه شوله چې په یو چا باندې د هغې د خوښې په علت تور ولګول شي چې د دوه هیوادونو ترمنځ ښه او دوستانه روابط وویني. دا به صحیح وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسني روابط په نظر کې ونیسو چې ښه نه دي. ماریا تل غوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه روابط وویني. قانوني لایحې اضافه کوي چې دغه کورنۍ د ستونزو سره مخامخ ده. داسې ښکاري چې د دوی سره به کرملین سیاسي ملاتړ وکړي او وایي مالي مرسته ورسره نه کوي. د مارینا بوتینا اخور ماریا بوتینا وایي:
My family was quite alarmed by these events, and presently we regularly appeal to the mass media with the request to help us.
زما کورنۍ په دغه پیښو سره ورختا شوې ده. په اوس وخت کې موږ له رسنیو نه په پرلپسې توګه غواړو چې د موږ سره مرسته وکړي، ځکه د امریکا لخوا قانوني مرسته ډېره قیمته ده. بوتینا په دې ښار کې زده کړې کولې او د واقعي سیاست په پوهنځي کې خپل سیاسي مسلک پیل کړی و. په دغه پوهنځي کې ځوانان روزل کېږي چې څنګه د محلي سیاستمدارانو لپاره لابي وکړي. امریکایي څارنوالان وایي دوی شواهد لري چې ماریا بوتینا د روسیې د استخباراتو د چارو د مامورانو سره تماس لري، مګر د دې د مشاور او د روسیې د عامه افکارو په قول ماریا بوتینا د واشنگتن د کورنۍ جنگ قرباني ده. د واقعي سیاست د پوهنځي مؤسس کانستانتین میشن وایي:
Я думаю, что это не вопрос России и Америки.
زه فکر نه کوم چې دا د امریکا او روسیې ترمنځ یو موضوع وي. زما له نظره او واقعي سیاست ته په نظر اچولو سره دا د امریکا کورنۍ موضوع ده، او په بل عبارت د ټرمپ د ملګرو او ډیموکراتانو ترمنځ یو موضوع ده. په مسکو کې د بوتینا قضیه داسې منعکسه کیږي چې د روسیې په خلاف د لویدیز تیری دی. په بارنول کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ تاوتریخوالی ماریا بوتینا کورنۍ داسې حالت ته راوستې ده چې د نامعلوم وخت لپاره انتظار وباسي. د دوی یوازنۍ هیله دا ده چې لورې زر کور ته راشي. د ماریا بوتینا مور ایرینا بوتینا وای:
We so much look forward to it. I do not even know how this first moment will be. We shall certainly embrace each other and probably
مونږ دې تسترګې په لارې او حتی زه نه پوهېږم چې لومړۍ لحظه به څنګه وي. مونږ به یوه او بله په غېږ کې ونیسو او ښایي چې چغه به وکړو، مګر دا به د خوشحالۍ نه د اوښکو تویدل وي. دا یقیني خبره ده. ماریا بوتینا د دسیسې په جوړولو اعتراف کړی دی چې په امریکایي سیاست باندې نفوذ وکړي او سزا ورکولو ته انتظار وباسي او ښایي بیرته خپل هیواد ته واستول شي. دغه جنجال ته چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ د دې قضیه په سر پیدا شوی دی، د سایبیریا په لرې پراته ښار کې سوړ عکس العمل ښودل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
د سولې عالي شورا وایي د طالبانو لخوا د قطر د دفتر د مشر په توګه د ملا برادر ټاکل به د طالبانو د قطر دفتر واک زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي ملا برادر پر طالب قومندانانو هم نفوذ لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د سولې عالي شورا د طالبان لخوا د قطر د دفتر دپاره د ملا عبدالغنی برادر د ټاکلو د پریکړې هرکلی کړی. د دغې شورا یو مرستیال مولوی عطاالله سلیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملا برادر ټاکل به د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د واک د زیاتېدو سره مرسته وکړي. مولوی عطاالله سلیم وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم چارواکی دی چې اوس د ملا هیبت الله خوند د درې مرستیال په توګه هم ټاکل شوی چې پر طالبانو هم مخامخ اغېز لري. مولوی عطاالله سلیم وویل: دا کولی شي یو ښه رول ولوبوي، د دې دپاره چې پخوا چې مونږ هر ځلې د قطر له پلاوي سره کتل یا خبرې کولې او یا مو ورسره اړیکې نیولې، هغوی د واک د نه لرلو خبره کوله او ویل به یې چې ودرېږئ چې د کویټې د شورا څخه پوښتنه وکړو او ورڅخه هدایت واخلو، کویټې له شورا څخه معلومات واخلو او بیا به تاسو ته ځواب درکړو. زه فکر کوم د ملا عبدالغنی برادر په ټاکلو سره به دا ستونزه تر ډېره هواره شي او د واک د نشوالي ستونزه به یې هواره شي. د سولې عالي شورا دغه چارواکی وایي چې په سیمه کې چې د سولې په ملاتړ کومې هڅې روانې دي، دا به د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو دپاره لاره هواره کړي. طالبان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې په قطر کې د خپل سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل تایید کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې دغې ډلې دا ګام امریکایي چارواکو سره د روانو خبرو د بهیر د پیاوړي کېدو دپاره پورته کړی دی. د طالبانو اعلامیه وایي چې ملا عبدالغنی برادر په ګمارنې سره به هم د دغې ډلې مرکشي ټیم له امریکایي پلاوي سره خپلو روانو خبرو ته دوام ورکړي او هیڅ ډول تغییر به نه پکې راځي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د تیرې دوشنبې د ورځې راهیسې افغانستان د پخلنې دپاره د امریکا د ځانګړي استازي زبی خلیزاد په مشرۍ د یو پلاوي سره په خبرو بوختي. که څه هم د دغو خبرو په اړه ډېر معلومات نشته، خو ځینې سرچینې وایي چې دواړه خواوې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهالویش د بندیانو په تبادله اوربند بین الافغاني خبرو ته د لارې پرانستلو او د نړۍ په خلاف د افغانستان د خاورې د نه استعمالولو په برخه کې د لازمو تضمینونو پر مسلو سره خبرې کوي. دا سرچینې د خبرو دوام ته په کتو دا ګڼي چې په دغو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور وحید مجده وایي چې د نورو مسلو سربیره د بندیانو مسله هم د دغو خبرو د اوږدېدو سبب شوې ده. ښاغلي مجده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که چیرې ملا برادر په پاکستان کې بندي نه وي، نو اوس به د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر خود زیناستې وي.
ټاکنه دې لپاره دي چې یو خو دننه په
د تحریک په منځ کې هم د اطمینان دا منځ شي چې خبرې ښه طرف ته روان دي او هیڅ کله هم اشتباه نه کیږي. دوهمه خبره دا ده چې ملا برادر با صلاحیت شخص دی او د ده ټاکنه په دې معنا دي چې دی کولی شي تصمیم ونیسي په داسې حال کې چې د قطر د دفتر نور غړي چې دي هغوی یعنی دا دومره صلاحیت چې ملا برادر لري هغوی نه درلوده. ملا برادر کولی شي چې په خپله تصمیم ونیسي د په ځینو مسایلو کې چې اوس ډېر اړین هم دی، ځکه چې مذاکرات ډېر اساس پړاو ته رسېدلی ده او باید زر دا مذاکرات پر مخ یوړل شي. دې لپاره د دې ساکنه ډېر مهم اقدام دی.
تروسا وسلوالو طالبانو او د امریکا حکومت پر رسمي ډول د خپل روانو خبرو جزئیات له رسنیو سره دي شریک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کاریګرو ځینې پلویان د امریکا له فدرالي بشري قوې څخه غواړي چې په ډله ییزه توګه د ناروغي رپورټ ورکړي چې د حکومت ځینې تړل سوي څانګې بیرته پرانستل سي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات وخت لپاره تړل سوي دي. مګر د امریکا ژغ خبریال برین پیډن په خپل رپورت کې وایي هغه کارګری اتحادیې چې د امریکا د حکومت 2.1 میلیون کارګرو څخه د ډیرو نمائندګي کوي زړه نازړه دي چې دغه خطر قبول کړي او کېدای سي په دغو اقداماتو سره کارګر برطرف سي. دا رپورت به اوس واوري.
د کانګرس ماڼۍ ته مخامخ د سنا د مجلس د ماڼۍ مخ ته یوه خاموشه مظاهره وشوله چې دا یوه له هغو مظاهرو نه ده چې د درس هیواد کارګري اتحادیې کړې وي چې د کانګرس په غوړو فشار راوړي د حکومت ځینې څانګې بیرته پرانیزي. یا د 2006 کال په انتخاباتو کې به د غچ اخیستنې سره مخامخ شي. د امریکا د حکومتي کارکوونکو د فدراسیون غړی فرانسیس نیکولز وای
voting really does matter because in the upcoming election this is going to we're going to remember who voted in our favor.
واقعا راول کول مهم دي ځکه په راتلونکو انتخاباتو کې به موږ ته په یاد وي چې چا زموږ په طرفداري را ورکړی ده. د دسمبر د میاشتې نه راپدې خو تقریبا 900,000 د فدرالي حکومت کارګر یا په کورونو کې ناستي یا مجبور کړی شوي دي چې بېل تنخوا نه کار وکړي. دا د حکومت د ځینو څانګو د تړلو نتیجه ده. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ 15.1 میلیارد ډالر بودیجه په جنوبي سرحد باندې د دیوال جوړولو لپاره غواړي او په دې علت د حکومت ځینې څانګې وتړل شولې. تر اوسه پورې دغو مظاهرو یوه خوا هم روغې جوړې ته نه ده چمتو کړې او په محکمه کې د اتحادیې په دعوه کې تور لګول شوی دی چې د حکومت د ځینو برخو تړل د کارګرو له قوانینو نه سرغړونه ده او دغه دعوه په ټپه ولاړه ده، ځکه داسې ښکاري چې محکمې زړه نازړه دي چې په سیاسي جنجال کې دخیل شي. د کارګرو ځینې طرفداران د ګډوډۍ جوړولو د اقداماتو غوښتنه کوي چې په دوی کې د فدرالي کارګرو په ډله ییزه توګه د ناروغۍ رپورټ ورکول شامل دي چې کېدای شي د حکومت په مهمو اجراءاتو باندې تاثیر وکړي. د جورج ټاون په پوهنتون کې د کارګرو د چارو تاریخ پوه پروفیسر جوزف میک کارتن وایي
It would be about getting public attention and even more important causing the government to focus on this problem.
دا به د خلکو د نظر د راجلبولو په باره کې وي او حتی له ټولو نه مهمه دا ده چې حکومت په دغه ستونزه باندې تمرکز وکړي. اتحادیې په ډله ییزه توګه د ناروغۍ د رپورټ ورکولو ستراتیجي نه تاییدوي چې کېدای شي کارګر د بطرفه کېدو د خطر سره مخامخ کړي. فدرالي قانون د حکومت کارکوونکي په ډله ییزه کاربندۍ کې د برخې اخیستلو نه منع کوي، لیکن د حکومت د ځینو څانګو د تړلو په وخت کې په هوایي میدانونو کې د امنیتي تلاشۍ کوونکو غیر حاضري 10% ته ورجګه شوې ده. د مسلکي او تخنیکي انجینرانو د بین المللي فدراسیون غړی ماتیو بیګز وای
You know, sooner or later, you're not going to have a mass sick out. Sooner or later, people aren't going to have money to put gas in their car to literally drive to work.
تاسو به زر یا وروسته په ډله ییزه توګه د ناروغۍ راپورټ ورنه کړي، زر یا وروسته به خلک په خپلو موټرو کې د تیلو اچولو پیسې ونه لري چې عملا کار ته پکې ولاړ شي. د مالی ضرورت یا د کارګرو د احتجاج په علت د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی چې دا بیا په ځینو هوایي میدانونو کې د معمول نه زیات د ځنډ سبب کیږي او دا بیا په حکومت باندې فشار راولي چې د حکومت ځینې تړل شوي څانګې بیرته پرانیزي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.